Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشنا اسمانلاندی پروګرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنی دو زر ورځې پوره شوې. طالبان د 2021 میلادي کال د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوري نظام پای ته ورساوه. طالبانو په تیرو زرو ورځو کې ډیر تغییر راوستی دی. دوی تقریبا هغه ستر بدلونونه چې د دوی تر واک ته رسیدو مخکې په شلو کلونو کې رامنځته شوي وو تر ډیره حده له منځه وړي دي. ځینې خلک یې یو شمېر اقدامات ستایي خو په ډیرو نورو یې انتقاد کوي. په تیرو زرو ورځو کې په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، کلتوري او یو شمېر نورو برخو کې د دوی زر ورځنۍ حکومتولي څنګه وه؟ په دې خبرونه کې به د طالبانو د زر ورځنۍ واکمنۍ پر کړنو او دریځونو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. دا موضوع خپلو میلمنو ته پرېږدم چې په تیرو زرو ورځو کې د طالبانو کوم اقدامات ورته مثبت او کومې منفی ښکاري. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی، د اقتصادي چارو متخصص دی او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی. همدارس د افغانستان د اقتصادي چړونو بنسټ رئیس آصف ننګ او پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو شنونکی غاوس جان باس، ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی پروفیسر عالم خان احمدزی ته ورځم. احمدزی صاحب، ستاسو په نظر په تیرو زرو ورځو کې په افغانستان کې که درې یا څلور مهم تغییرات یاد کړئ نو هغه به کوم وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه مخکې خپل سلامونه او احترام تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، همدارنګه ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم او میلمنو ته ښه راغلاست وایم. زه فکر کوم د تیرې زر ورځې ډېرې ورځې دي، ډېرې ورځې شپې دي، یو وخت ده چې کوم لاسته راوړنې دي هغه د قدر وړ دي. لکه امنیت قائم شوی ده، د جنګ سالاران او زورواکان له بینه تللي دي، همدارس په اقتصادي پروژو باندې کار شروع شوی ده، په پولیسو باد ښه شوی ده ډېر، او همدارس یو څه ناڅه بنسټیز اقتصادي پروژو باندې کار شروع شوی لکه قشتې پاو سرکونه او داسې نور کارونه. نو یعنی هغه که د اقتصاد نه نظر وګورو، اقتصاد په یو ښه ټریک باندې یا په ښه لار باندې روان ده، خو یو څو مشکلات شته، ستونزې شته چې دا هر څه چې دي دایمي نه دي، دا موقتی دي او حکومت ته نور کارونه پکار دي چې دغه اوسنۍ ښه حالت نه ښه استفاده وکړي او دا په ښه خوا رهبري کړي او موږ آینده اقتصادي ستونزو څخه خلاصو. چې هغه ما طرحه وه چې ما وړاندې کړې وه چې د او بیل اوټ طرحه وه چې هغه باندې موږ به تاسو وروسته وګورو.
بله، ډیره مننه استاد. کورودن شاخلی جانباز صاحب، ستاسو نظر څه دی که تاسو درې ټکي یاد کړئ چې فکر کوئ چې مهم تغییرات ول پدې زرو ورځو کې؟ البته منظور می ضرور دا نه دی چې تاسو یوازې منفی یاد کړئ یا یوازې مثبت یاد کړئ، هر څه چې تاسو ته مهم ښکاریږي هغه تغییرات یاد کړئ. مننه.
سلامات صاحب، خبره دی کده چې بلا شک چې هر پدیده د سی منفی او مطلقه منفی مطلقه مثبته موږ نشو لیدلی. خدا ده چې مختلفو جوانب ته وګورو. زه البته چې ډیر سرسخت منتقدم د حاکم ډلې او دا انتقاد به تر هغې ساتم او لا به نور هم ورته کېدی شي شدت ورکم تر څو چې په افغانستان کې مسئول او ملي حاکمیت رامنځته شي، نه طالبانی. نو متاسفانه چې البته د احمد صاحب خبرو ته په درنښت زه باید دا ووایم چې افغانستان اقتصاد نه لري. دلته ښاغلی ننګ دی، هغه د اقتصادي چارو کارپوه دی، هغه به کېدی شي بیا زما خبرې رد کړي یا به یې ورته هغه علمي بڼه ورکړي، او تر هغه ځای چې سیاسي اقتصاد مالو سره کې دي چې زبې اقتصادي مسلکي نه وسیګم چې په دې اعتراف کوم خو سیاست ملوسته بین ملي اړیکې ملوستي دي لکه تر لګه په هیګم چې دولت کم شاخصونه لري او په دې مسر خلاص دي چې یو دولت څه رقم ته باید فعالیت وکړي نو دا چې افغانستان تاریخي هیواد دی او خپل یو دستګاه تاریخی دغه د احمد شاه دورانی را په دی خو په افغانستان کې شتون لري او دغه دستګاه خپل کار کوي تر اوسه پورې دا فاکت دا یو واقعیت دی اما دا د طالبانو کوم لاسته راوړنه نه ده که دغه هفته وار دغه کومې پیسې چې راځي افغانستان ته دا نو اوسېږي مثلا زموږ آثارو سره به څه وشي په افغانستان کې کم تولید کم محصولات افغاني دي پښتو پی کانال خو اوس پټه په ولاړ دی زه دغه اوس په مرکزی آسیا کې خو هغې فعالیتونه خو اوس ولاړ دي هلته خو کار نه کېږي دا شعاري احساساتي د خلکو د اذهانو د انحراف دپاره ځینې اقدامات چې کېږي هغه خو هغه ستراتیژیک او زیربنایي بڼه نه لري په افغانستان کې بل دا چې په افغانستان کې حکومتداري ویجاړه شوې ده په افغانستان کې مدرسیزم طالبانیزم حاکمیږي په افغانستان کې لویه مدرسه جوړیږي او د امنیت خو په دې نه ده چې کوڅو کې ډزې نه کېږي امنیت خو رواني هم دی امنیت خو د کار موندنه ده امنیت خدا ده چې زما خویندې لاړې شي مکتب ته امنیت خدا ده چې ته وشې کړې علمي خپل اړیکې مثلا پاکستان سره تعریف کړي دوی په لیکلو پوهېږي دا حاکمه ډله په دې زرو ورځو کې په دې پوه شول چې یو څه ولیکي او وایي چې دا زما اړیکې مثلا پاکستان سره په دغه ترتیب دي منطقې سره زما اړیکې په دغه ترتیب دي فرا منطقې سره زما اړیکې داسې غواړم تنظیم یې کړم دا اقتصاد پو چې په افغانستان کې اوس د حاکم ډلې د حاکمیت لاندې کار کوي څوک دی کومه ډله اقتصادي پوهان چې د هغې په راس کې اقتصاد پو اوسېږي چې موږ تاسې وپېژنو او هغه باندې اعتماد وکړو دا څوک دي مثلا د سردار داود خان په وخت کې موږ یو اقتصاد پوه او پلانګزار درلوده چې په دنیا کې نوم درلودل چې افغانستان ستر پلانونه کوي هغه ماستر پلانو کوي پنځه کلن پلانونه بلوندو علي احمد خورم او څوک دی دا پلان گزار ده د طالبان څوک دا پلانونه جوړوي افغانستان په څه ترتیب جوړوي دا خو یو اقتصاد خو یو علم دی چې په مدرسو کې نه زده کوي نو به ترتیب چې روان دی کپ تاسو څو شخصو ته اشاره
کوي بیا به راځو په اړخ ته جلا جلا به خبرې پیو کو ستاسو مجموعي نظر هم واورېدو چې تاسو منتقد یاست تیرو زرو ورځو د طالبانو په اقداماتو باندې او وګورو چې شاغله ننګ صاحب څه وایي ننګ صاحب تاسو هم کده سي په اختصار راته وایست چې کوم مهم کارونه شوي دي په تیرو زرو ورځو کې کاغه مثبت وي یا منفی وي که دواړو ته اشاره وکړئ لا بشي مهرباني
سلام وړاندې کوم ډېر درنو میلمنو ته عزتمن جنباز صاحب ته احمدزي صاحب ته او تاسو لیدونکو اوریدونکو ته
سلام
زما په نظر بحثونه خو ډېر دي زه د ارزښتونو له لحاظه یو څه تفاوتونه وینم مثلا د سنت او تجدد ترمنز ناشتی حالت او په دغه اثر کې دا په خپل ډیر یو لوی مبحث ده یعنی چیرته د دیموکرات لیبرالیزم ارزښتونه او چیرته د تجدد او سنت او دینداری ارزښتونه دغه د تلفیق ایجاب کوي چې سره نږدې وي په دغه اثر د انفتاح کې انفتاح دغه اثر د چې د هر چا په جیب کې جامع جهانما موجود ده او په میلیونونو منابع د سره موجود دي او د قصر او د پاچا د دربار رازونه په اصطلاح اوس پټ نه دي زما په نظر د ارزښتونو په لحاظ دا مسله او بل دا چې بدلون راغی په افغانستان کې د جمهوری نظام او د امارت دا دواړه لا هم ناشتی دي هلته دغه تیر بحث چې ما وکړو د ارزښتونو دغه تضاد باید راکم سوی وای بلکې مزید زیات شو یعنی د تمنځ یو تلفیق ته ضرورت خلا چې لبدلون ورسته راغلی ده هغه د عربي اصطلاح کې دولت القانون ورته وایي. بیگ از منګو جنباز صاحب هم چیرته بحث و د قانوني دولت خلا خطرناکه خلا ده، د قوانینو تعلیق پاته کېدل او ګنګواله. یعنی مثلا منګه څه د پاسه څلور سوه ولس قوانین پارلمان په دوه دورو کې یا دوه نیمو دورو کې تصویب کړي دي، د کې د دې نه موجودیت یا د دې ګونګواله چې کوم یو تطبیق قابل ده کوم یو ګونګ ده د نظامونو لپاره خدا مسله لومړیتوب لري. چې دی د قانون که دولت څلور رکن لري، چې یو تشکیلات ته د دولت یا حکومتونه په اصطلاح محلي او مرکزی حکومت تشکیلات دي، د دې کارآمدونه دي، د دوی فعالیت ته د دوی هغه په اصطلاح فعل او انفعال ده، بله معنوي پانګه هغه قوانین دي، بله پانګه هغه ارزښتونه دي چې په یو ټولنه کې موجود دي، که هغه کلتوري ارزښتونه دي، که دینی ارزښتونه دي، که سیاسي دي، که حقوقي ارزښتونه دي، که نور دې ته ورته. اما زما په نظر دغه یوه مسله. بله مسله چې پکې زه خلا وینم هغه د حکومت موډلیټی ده، د اسلامي حکومت د یو موډل نه موجودیت. یعنی هیڅ کتاب نسته، حتی ما د مثلا د ځینې طالبانو کتابونه له ما سره سته چې د حقانی صاحب دغه کتاب ده، دا تیر ځل چې وزیر د تحصیلات عالی و، دغه د اسلام سیاسي او اداري نظام په نوم باندې شات از ما په کتابخانه کې سته، د کېټس ماډل ته یعنی تشریح سوی ډیر شایان دي، حقوقي مسلې، معاملات، فقه معاملات، فقه نوازل، د دولت د تعین، د امیر د تعین او د تورته مسلې، مالیاتي مسلې، اقتصادي مسلې. اما په خپل چې دا راټول کې او ترنه یو ماډل د حکومت جوړ کې هغه بیا نسته. یعنی ما یو کتاب دیدلې، ځکه نو خو نور منابع نسته. په خپل د طالبانو لار خپل هم د دوی اساسي قانون نه موجودیت، اگر چې مولوی صاحب شرعي یو څه لیکلي دي، خو هغه د دوی قانون نه دی، رسمي هغه اعلان کړی نه ده. هلته د ظاهر شاه قانون اعلان کو، هم هغه هم ګونګ پاتې سو. نو دغه د ابهاماتو نړۍ دا پخپل زیانبار ده. هغه نور طبعات د ځینې فکری مسلو یا د په اصطلاح د دیندار حکومت د طبعات چې دي، هغه دا ده چې مثلا ښځه په کور کې ښځه عنصر دی، فساد ده، یا مثلا دا نظامونو ته ګټوره نه ده. یار منطق چې تر شای موجود وي، زه پی پیګم نه چې څه منطق به وجود ولري.
بله،
دا د دې تباعت دي. اما مثبت ټکي هم شته. مثلا تاسو ګورئ تحول او بدلون دا موجود ده. طالبان دغه چوکونه نیمه پاته وو، هغه یې پسې تکمیل کړو په د کابل ښار کې، په ټولو ښاریاتو کې. مثلا قشتېپا کانال شروع شوی وو، دوی تشدید ورکو. مثلا 240 قرارداد د معدنو په ډیره قانوني بڼه سوی دي، یعنی په مراتو په کراتو د جمهوریت تر دورې ده په ښه حالت کې، یعنی فساد پکې نسته، شفافیت پکې ډیر ده، او منفعت د افغانستان پکې ډیر په پام کې نیول شوی دی. دا ټول بهتره مسایل دي. واردات، صادرات او بانک، نړیوال بانک ولس شاخصه په تیرو نهو میاستو کې بیان کړی دي. په دې ولس شاخصو کې کم له کمه په ځینو کې لس، په ځینو کې پاته، په ځینو کې دولس شاخصه یا انډیکیټر هغه مثبت بیان شوی دي. مثلا صادرات د مملکت تر 2 میلیارد څه د پاسه رسیدلی دي، او په داسې حالت کې چې د دنیا د بودیجې د شپږ تر 8 میلیارد سهم کم شوی ده. اما د ژوند چاري او د مدیریت چاري روان دي، ډیر ټکنی شوی نه دي. دا زما په نظر بهتره بدلون ده. د تجدد ډیر آثار لکه تیاری، لکه تګراتګ، لکه موټری، لوکس تلویزیونونه، راډوګانې او دغه ډیر رنگین بیروبار د ښارونو دا طالبانو مات کړی نه ده. زما په نظر دغه تیر دورې په تناسب سره په دې دوره کې چې تر اوسه درې کاله دي، او دغه درې کاله کې طالب لا تر اوسه د نړۍ له جنګه فارغ شوی نه ده. یعنی موږ مثلا ښه افغانستان د جوړولو طرف ته کځو، که جګړه معنی ده نو نن تحریم کپرونه جګړه معنی و، نن تحریمونه معنی دي. ته فکر وکړه په ټوله نړۍ کې په 200 سیاست د پاسه ملکونو کې ټولو مقاطع کړي له افغانستان سره، یو انزوایی حالت، هیڅ مملکت افغانستان په رسمیت نه پیژني. کم نه کم په هغه ملکونو چې تحریم لګیدلی ده لکه کوریا شمالی، لکه ایران، لکه لیبیا، لکه وینزویلا، لکه ډیر نور ملکونه، په هغوی کې داسې حالت نه ده. کم لکه مشپیته بیا ملکونه یې په رسمیت پیژني. دا اوس ایران څه د پاسه 45 ملکونه سفارتونه پکې لري، دغسې په کوریا شمالی کې. نو زما په نظر دغسې که تحریمونه موجود دي لکه په روسیې چې موجود دي اوس، یا په چین باندې یو مقدار ساحاتي تحریماتي وجود لري، اما د دوی فضا خلاصه ده. افغانستان ته وګوره چې زه اوس یو تشریح بیا وروسته کوم.
بله بله،
طالب د ډامیننسي په حالت کې ده، د غلبي او سيطري په حالت کې ده. دی ساورن سټیټ ته باید لاړ شي، اما د دې لپاره عناصر تنه دي نه دي چې د په خپل عناصر باندې د یغه ته ورسیږي، دغه فیصله اقتدار مشروع ته نړۍ ورسره دسي فشارونه، دسي ممانعتونه او د ویری دسي هغه فضای جوړ کړي چې درون په فضا کې ستا هر لحظه د ویری او د یو بدلون کارزماتیک او انقلابي احتمالات ستا. نو په تاسو مملکت کې
د ډېر مننه بیا په دې ټولو برخو خبري جلا جلا کو. سلامت اوسه ننګ صاحب. وربسو پروفیسر احمد زیتا. پروفیسر صاحب، تاسو ویل چې اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی، حال دا چې د نړیوال بانک دا وروستی راپور بل څه وایي، د افغانستان اقتصادي وده او جی ډی پی دا په کمیدو دی. 1.5 میلیونه د نړیوالو احصایې دي چې 1.5 میلیونه افغانان له سخت لوږې سره مخامخ دي، فقر اوج ته رسیدلی. تاسو د نجونو د تعلیم یادونه ونه کړه، تاسو دې ته اشاره ونه کړه چې د طالبانو د حکومت 3 کاله پوره کیږي لا هم نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محروم دي، ښځې اجازه نه لري چې په دولتي ادارو کې کار وکړي، اساسي قانون نشته، ګنې نورې ستونزې دي، اساسي قانون نشته، دنیا په رسمیت نه پیژني، یا دغه سیوه زمينه دوی طالبان نه مساعده چې دنیا په افغانستان کې یو حکومت په رسمیت وپیژني. دغه ستونزو ته مې اشاره ونه کړه. البته د ته ورته پښتنې له نورو ملمنو څخه ملر، خو مهرباني وکړئ اول تاسو.
هو مننه، ما خو یا مثبت ټکی شروع کړو کنه. نو اول سړی یو خبره چې شروع کړي نو هغه مثبت اړخ راواخلي، بیا وروسته منفي راواخلي. منفي اړخونه ډېر دي، دې کې یقینا لکه د جنکو یا د ښځو تعلیم او داسې داراس د ښځو کار ته نه پرېښودل دا منفي جهتونه دي. دوم دا ده چې په اقتصادي بحث کې فقر بیخی زیادتا و فقر رس و رس زیادتی او دا وجه داده چه منگ دا اقتصادی وخوا راتینگ کرده، یعنی افغانستان که حکومت دی وخوا راتینگ کرده چه چنگ پولیس و بات وجود تراولی، اما پولیس و بات پا معنی دا نده چه ملک بخه عرض دزی یا خه خواد براوانی یا با عینده خوی وصل پارخه دا، اما وصل پس لدینا دا چانس دوی تستا. افغانستان که تاسو وګورئ په دنیا کې هغه یو خوشبخت او هیواد چې هغه انفلاسیون حالت کې ده، یعنی انفلاسیون نه وتلی، ډیفلاسیون حالت کې ده. او هغه ډیفلاسیون حالت نه دوی باید استفاده وکړي، دې وخت کې بیل آؤٹ وکړي او نور پیسې چاپ کړي خلکو ته ورکړي چې ټول غربت راکم شي، او همداراز د اقتصادي ولاړ څرخ یا ډېر سلو څرخ دا په مخ دا تیسي. دوم دا ده چې په اساسي قانون کې هم دا قوانینی چې قضو د حقوقي مسائلو دومره متخصص نه یم، خو برحال دومره نه پوهیږم چې اساسي قانون ډېر ضروري ده. سید قرآن زموږ لپاره رهنما اصول دي، او هغه خو یو جامع کتاب ده، یو عالمي کتاب ده، خو ټول جهان لپاره ده. خو موږ افغانستان خو ټول جهان نه ده، خو یو هیواد خپل جغرافیه لري، خپل کلتور لري، خپل عنعنات لري، خپل ارزښتونه لري. نو د قرآن په رڼا کې یو اساسي قانون جوړ شي چې مخالفت نه کوم، زم حمایت کوم او زه په تاکید کوم چې د قرآن په رڼا کې جوړ شي. او همدارس نن وخت کې نړیوال نړۍ ډېر په مخ تللې ده، ډېر په مخ روانه ده، موږ ډېر شاته پاتې یو. لکه مثلا ډیجیټل اکانومي ده، نن ډیجیټل اقتصاد ده، اے آئی په اساس باندې کارونه کیږي، یقینا چې دلته امریکا ته راشي هر چا سره یو ای آی او ای آی نه استفاده کوي. هغه شی چې خو به مونږ څو کتابونه مطالعه کوله اوس ای آی ته ورکه بس یو د خکې ټول درته ښیي. لکه ما تیره ورځ اس یو په ای آی باندې ټیسټ وکړو یو مکمله مقاله په پښتو کې راته واړوله. ډېر لږ لږ مشکلات ستونزې پکې وو نو ما هغه بیا ما بیرته ای آی ته وویل چې دغه دا سلام دلته پښتو کې معنا دا ورکوي دام غلط ته بیرته ما نه تشکر ما دا کړ چې خدای موږ دې ماغه کړ موږ ته متوجه کړ. نو هغه شی چې پخوا به یو کس موږ یو پوستاز به شل کتابونه ولوستل بیا به ماغه نه کول هغه په 15 منټو کې یا په 2 منټو کې ای آی کوي چې دا یو ډېر غټ کار دی. نو اوس په کار دا ده چې اسلامي امارت مسلکی خلکو ته تکیه وکړي په ملا باندې صحیح ده نظم به راشي اما دائمي به نه وي او په حکومت نه پی جوړیږي پوره نه پی جوړیږي ځکه چې هر څه مسلکی خلکو ته ضرورت لري. ته مسلکی او استادانو ته ضرورت لري په زراعت بخش کې په طب بخش کې په هر بخش کې لري. نو ملا خو صحیح ده هغه اصول به لوستلي وي لیکن دا چې په دنیا کې څنګه عملي ده دا ماډرن ساينس یا مطلب عصري تعلیم تاسو دا شیخي دغه شانونه د دوی فاصله زیاته ده او دوی زیات زور په مدارس ور کړی ده. صحیح ده مدارس خو زموږ دین ده خو په څنګ کې باید عصري علومو ته زیاته توجه وکړي ځکه چې نن وخت کې هر څه په دمو درود نه کی سره په دمو درود واچو بس ارڅه په سامي نه دا د انسان چې دی دا د رب د اشرف المخلوقات دی تعالی تعالی خلیفہ ویل دی تعالی تعالی د دنیا حکومت د دنیا حکومت هم دی انسان ته بشر ته سپارل شوی دی. که موږ صرف په دم دعا باندې کار کوو نو معنا دا ده چې موږ خپل مسؤلیت هیرو. زموږ مسؤلیت په دې انسان په دې دنیا باندې حکومت او دا مکمل صلاحیت او اختیار الله تعالی را کړی نو په دمو دوا باندې هر څه نه کیږي هر څه فرشتي نه را الله تعالی فرشتي نه را لګي چې هر څه کار وکړي بد خپل څه کارونه وکړي او دا کارونه د دنیا کولو لپاره ضروری شی تعلیم ده. او دا تعلیم او تحصیل باید ټول نارینه او خزینه وکړي لکه څنګه چې دینی تعلیم فرض ده همداسې دنیایي تعلیم هم فرض ده. دا تعلیم او علم کله کله په افغانستان کې مختلف تعریف کیږي چې زه سره مخالف یم. و علم هغه شی ته وایي چې کوم شی نه پوي چې په کوم شی باندې ته پوي شوي هغه علم ده. که هغه په قرآنی تعلیمات دي که حدیث دي او که عصري علوم دي. نو علم ډیر احشد ضرورت ده. بل علم افغانستان امکان نه لري چې په مخ لاړ شي. دنیا ډیره تغیر کیدونکې ده. 15 کال بعد به دا هر څه چې موږ تاسو لرو لکه زه اوس پروفیسر 15 کال بعد به هغه کانسپټونه او فکرونه چې زه لرم 15 کال بعد به دا نه دا به ای آی سره دا به ټکنالوژي سره به هیڅ تغیر شي. 15 کال بعد که زه خپل ای آی زده نه کوم یخی نه زه په امریکا کې یم ای آی زده نه کوم 15 کال بعد به زه به سواده کی حسابېږم.
بله
او دا ما مخکې ویلو چې کله ما افغانستان کې استاد ما پانتونو کې بنده خبره بار بار کوله چې ګوري موږ په خلار رواني مو دنیا ډیر کوم مخمغ نتللې دا مو شاته پاتې ځکه چې موږ نصاب جوړو زمونږ هغه فکر جوړو زمونږ هغه هر څه زړو هغه ته پکار ده چې نوې کار وشي مسلکی خلک او پکار واچول
شي.
کاروان سره ډیر مهم شی ده چې موږ تاسو ورته پام نه لري هغه دا ده چې د علم هدف دا نه وی چې یو څه زده کړه. د علم هدف دا وی چې ستا وی اف ثینکینګ یا ست د فکر کولو طریقه بدل کی چې تر څو ست فکر بدل نشي ته هیڅ ترته نشې تللی.
بله
ته هیڅ ترته طریقې نشې کولای ته هیڅ یو جې ته نشې رسیدلی. نو امدا وجنه دا
ډېر مننه
امې امارات به په
سلامتی ډېر مننه استاد
او جون کی ځکه دا دنیا دار الاسباب دی بیا اسباب هیڅ نه کی
ډېر مننه
هر شي الله فرشتي نه رالي
سلامات
اوسه استاد مسؤلیت مو باید کارو کو دا به علم نه کی
ډېر مننه سلامات اوسه استاد ور بشو جانباز غوسته غوسب تاسو هم زینو شانو ته اشاره و نه کړه تاسو انتقادونه وکړل د طالبانو نیمګړتیا او ته مو اشاره وکړه لیکن هم دوی وی هم ډیر مر خلګم د منی چې د طالبانو له راتک نوروسته امنیت بهتره شوی دی، فساد کم شوی دی، غصب کم شوی دی، ډیر غصب شوی زمکی بیرته واخیستی له غاصبانو، دا هغه د دوی بریاوی دی که څنګه؟
نو د امنیت پر ثبات خو استاد خدمت ما عرض وکړ هغه څاروال چې امنیت دا نه دی چې ډزې کمی شوي دي، ګرچې ډزې هم کمی شوي نه دي. ښه یعنی خو ختمی خو نه دي، او د طالبانو په مقابل کې مقاومتونه شته دي، او په مختلفو ځایو کې ډېر وحشتناک انفجارات وشول چې دا وروستی انفجار چې د دوی په ضد وشو په قندهار کې چې د دوی ډېر مهم استازي هلته د منځه بیوړه. نو دا امنیت کسی دی دوی کوي، دا اوس چې په بدخشان کې دا مسایل وشول،
یعنی دا تاسو دا نه منئ چې د امنیت بهتره شوی دی؟
نه زینه منم، زه دا په یو لوی تصویر کې ګورم کاغلی څاروال، دا خال کارونه چې دوی کوي دا برنامه ریزه شده نه دي. دوی تر څو چې په افغانستان کې دغه امنیتي سیاست هم تعریف نه کوي چې په څه ترتیب دوی امنیت لري، دغه شبه نظامی توپ چې یو ځای کې مثلا ټاکو شي بیا دوی همداسې رواني، او څوک په مرمیو ولید او اولمه ورځ دوی څلور کسه شهیدان کړي دي په ننګرهار کې. امنیت هم دې ته وایي چې د خلکو اعتراض په ډزو ووهه په یوویشتمه پیړۍ کې خپل خلک په داسې حال کې چې کله چې بیا پاکستان دوی باندې حملې کوي دوی ورته چپه خوله اوسېږي، اعتراض نه کوي. یو هفته ته منتظر چې یو یاداشت په اصطلاح د بهرنیو چارو د وزارت نه ووځي. امنیت نشته ښاغلی څاروال، صحیح ده چې د افغانستان خلک ډېر ستړي شوي دي، ډېر بې باوره شوي دي، او افغانستان خلک اوس په یو کابوس کې ژوند کوي.
خیر، د امنیت تاسو موافق دی له فساد سره د دوی مبارزه څنګه؟ خلک وایي چې فساد تر پخوا ډېر کم شوی دی.
خلک خو نه پوهېږم، دا یو چا ویلي وو، ویلي چې دا دنیا کې یو رښتیا دي، یو دروغ دي، او یو احصایه ده. اوس نه پوهېږم چې دا دروغ دي که دا رښتیا دي که دا احصایه ده، که دا احصایه اوسېږي دا احصایه چا کړې؟ خو زه د یو شي نه خبر یم چې مثلا پاسپورت د دوی په اداره کې $3,000 ته حتی $15,000 ته هم رسېدلی دی، او دوی آسته آسته په عیاشیتوب چې په جمهوریت کې په ځینې کړیو کې شتون درلودو هماغه خواته آسته آسته دوی روان دي. دوی اوس عادت کوي په مجللو کورو کې ژوند کول، څلورو پنځمه ښځه کول، او په مفشتنو موټرو کې ګرځېدل. یعنی دوی هغه عیاشي چې زده کړې وه په پاکستان کې د دوی دغه لوړ پولیس چارواکي هماغه خواته ځي، ځکه چې کله چې ته برنامه ونه لرې کاغلی څاروان، کله چې ته په دولتداري پوه نه شې او راضي یو لوی هیواد قبضه کوي، او دلته خو فزیکي نامادي، مادي نامادي، دارایی ده، بانکونه دي، ته نه پوهېږي دې سره څه وکړې. دوی خو په دې نه پوهېږي کنه، او طبعا چې د دوی نفسونه هم ډېر قوي نه دي، چې موږ فکر وکړو چې دوی ډېر با نفسه خلک دي. کم یو د دوی با نفسه خلک دی، که دوی با نفسه خلک اوسېږي زه به یو شی تاسو ته ووایم. تاسو د دوی دغه څیرو ته وګورئ، زه او ته او تاسو دغه نور چې په بهر کې هستو بسنه غواړم که موزیک روان دی، دوی څنګه داسې چاق شوي دي؟ تاسو دغه په اصطلاح د دوی د بهرنیو چارو وزارت که دې جهاد کړی اوسېږي، په غرو کې منډې وهلې اوسېږي، دی څنګه داسې چاق شوی دی؟ دی خو ډېر رنګر او ضعیف شوی وای. که دې بزنس نه لري، د دې کورنۍ بزنس نه لري په اسلام آباد او په کوټه کې چې ټولو ته جواته ده، دا څنګه داسې چاق شو؟ دا څنګه داسې سرخ و سفید دی پیسې؟ هغې خاطر دوی په فساد کې ککړ دي. دوی متاسفانه چې د دغه د اسلام او زموږ د عنعناتو د دین نه په استفادې سره راغلي دي، حاکمیت نیولی دی، اوس خپل هم سردرګومه دي چې دې حاکمیت سره به څه کوي، تر کومه به دغسې یو بې برنامګي
ستاسو تبصره غواړو واورو، بیا به ورشو نورو میلمنو ته. د غصب په باره کې څه وایست؟ تېر حکومت په دوران کې میلیونونه جیریبه ځمکه غصب شه، زورواکان ول موجود ول او دوی دام وای چې په خو دې واک جزيري وي د قدرت جزيري وي هغه ټوله ملمن زولې دي اوس کې یو څوک له حیرتانه حرکت کوي تر غلام خانه پوری یا تورخمه پوری بیغم اتلی شي یا له اسلام قلانه تر واخانه پوری تلی شي په لارې څوک مخنه نیسي په خو به هر ځای پاټکونه ول او هر ځای به خلکو له سوداګرونو به پیسې اخیستل کېدي
ګورې څلوان سه محترم موږ تاسو متمدن خلک استو او کومه برنامه کې کی که مثلا فساد سره مبارزه ده که غصب سره مبارزه ده زه غواړم چې وګورم چې دغه د کوم قانون په اساس کیږي دوی خو انتخابی کار کوي زی مثلا دغه فلانی خان بستانی خان خو بیا دغه لست کی یا عالم خلک دي یا عالم خلک چې خاطر بالکل پاتې دي نو دا خال خال کارونه دا پراګنده تبلیغاتی کارونه چې تر څو مثلا ته یو قانون وزن نه کې چې زه قسم کې غصبوم پر دغه بنسټیز غصبوم چې دا مثلا بیت المال دی یا دا د نورو خلکو نه اخیستل شوی دی دا د هندوانو نه اخیستل شوی دا د سکانو نه غصب شوی دی مثلا کنه یا په شمال کې یا په جنوب کې دا غصب کې بیت المال وي دا کس اخیستی وي اوس په دغه قانون په دغه اساس دا بیرته راوګرځول تر څو چې قانون وزن نشي او قانون په ټولو باندې پلی نشي زینه منه خاله څاروان پروپاګاندا کارونه کوي تبلیغاتي بڼه لري دوی د پیسو ساتو باندې ډیر لوبي کوي دوی هغه داسګه اوس فارشي وي دي المرصدونه پیغام نور خبرونه کې زینه شان خبري کې زه تعقیبوم خو زه باور پدې نه لرم تر څو چې دا یو قانوني چوکاټ کې کوم فساد سره مبارزه ده غصب سره مبارزه ده که چور سره دا باید قانون منشي پروپاګاندا کارونه نن کیږي
سلامت اوسه ډیر مننه استاد تاسو په دې برخه کې څه وایست ځین خلک وایي چې دغه کوم برخه کې چې پرمختګ غني وای دا هم شاید موقتی وي
دا چې د یو شی په زده قران جواب درې درکم هغه وی الله تعالی وی قد افلح من زکاه وې هغه څوک کامیاب شو چې خپل نفس پاک نو دا چې زه خو په امریکا کې دومره معلومات ماته نشته دا چې دوی اسلامي امارات چارواکي کې دای شي درې خزي څلور خزي به کړی خدا کوم شری ممانعت نه لري او کولای شي چې افغانستان کې کون دي زیات دي او دا چې دوی له کوم جنه ته ملي دا بیا خبره پیلا ده چې غبره کې زو معلومات نه لرم بهرحال منفی اړخونه مستا خو او مثبت اړخونه مستا خو چاروان صاحب دا چې نن کتا شی وګوري هغه دنیا هیڅ څه نمسته چې موږ فکر کوو چې دغه شی دنیا وی نن وخت کې نفس زیات غالب سوی دا شیطان زیات غالب سوی دا او ډیر کم خلک سي دي بیا خصوصا په او کومتونو کې یا په سیاستوالو کې چې هغه په خپل نفس باندې حکیم نو موږ دا توخو نشو کولای چې دا چې خلک دی وی چې لکه موږ توخو سره برابر یو فرښتې راشي په افغانستان د حکومت کې خو نسبتا له پخوا خلکو لکه پخوا چې کمانډانانو پټکونه چولې ظلمونه کول خلکو نه په زور پیسې اخیستلې په جمهوریت کې بعضی خلکو ډیر فساد کاوه بیا دا زورمندانو دا زورواکی ول دیب ډیر زیات فساد کول نو هغه خلک وستور لبین تللی هغه خبرې لبین تللی نو مثبت اړخونه استا خو چې زه زیات په اقتصادي مسایلو باندې پېچم زوم چې که اقتصاد وی هر څه کیږي اته سړی کولای شي دوه خزی مو کې درې خزی مو کې مجلل کور کې مو وسیږي
افغانستان په شرایطو تاسو ته کوم نه سعودي عربستان دی نه متحده عربی امارات دی
بله و نو د افغانستان رښتیا د افغانستان د یو ښه نقطه ده چې افغانستان اقتصادي حالت ښه نه ده او یعنی دومره منابع نه لرو چې سړی وکړي درې څلور خزی وساتي بیا د دومره ماشومان وي دومره غوي هغه وساتي خو برحال دا چې مثلا ډیر زیات ذاتی مسائل دي ذاتی مسائلو کې زنه غواړم چې د خلکو د خیر
سره ډیر مننه او وګوره نن صاحب خبري ونه کړې شوی
هغه اسلامي او موازین اصول سره که څوک دغه خلاف کوي کغه مولای ک مفتی ک شیخ حدیث شیخ القرآنی هغه نو بیا مردود ده او هغه بیا خپل اخرت غاړي بنديږي.
ډیر مننه. سلامات اوسه. ننګ صاحب مهرباني وکړئ ستاسو خبرې نیمګړي پاتې شوې.
ما عرض دا و چې طالبان چې دي اصلا د ظرفیت له لحاظه او د ماهیت له لحاظه دوی نن سټیټ اکټران دي. دوی د سټیټ اکټرانو په نقش کې راغلي دي. دا ترمنز یو فاصله ظرفیت جوړونه باید موجود وای. یو جګړایز قوت په دولت چلونې تر داخل سو اجالتن دفتن او د دې نه د دوی د ظرفیت د دولت جوړونې په دغه اثر کې البته د شل کال بعد ډیر بدلون راغلی د پنړی کې نو دا غلیک مشکلات به خامخا لري. دغه پرچون مسلې خو ډیری زیاتې د بحث وړ دي اما مستند نه دي. مثلا د دې څلورو خزو مسله دغه مستند نه ده. جنبه سیبوي چې یو ځای دروغ دی یو ځای حقیقت دی یو ځای پسله احصایا ده. نو دا احصایا بیا چا ورکړي چې د قانون احصایه نه مني چې آماده دي څلورو خزو. دا لیک د افغانستان د بازار اوازي غونډې دي چې ډېر یادېږي. دغه سي مسلې ډېر یادېږي د تورته هم
لیکن د دې مشر کم توجه کړی څو واره داسې یادونه وکړي چې ډېر ودونه مکووي معنی هم دغه چې امدا کار روان دی.
بله بله یعنی دا معنی دا نه ده خو یعنی پرال دا ډېر داسې موضوع ده چې زه نه غواړم دغه مهم دي زر ورځو بس
دي. بله یو واسه دا مسلم نه درشته هم تر دې خبرې ډېرې دي. بله تر دې خبرې ډېرې دي. تاسو مخکې وویل چې دوی یو جګی ډلوا راغله حکومت ته او باید ظرفیت جوړ کړي دي. دا سي ظرفیت هم نشي جوړولای او مشکل دا ده چې یو څوک پدې چې ونه پوهیږي چې نه پوهیږم دا اصلي مشکل دی. نو چې په خپل نه پوهیږي اډیقل نور ته خو زمينه باید مساعده کې نور خو پریشتي لکه مخکې چې استاد ویل چې دوی ته پکار ده چې له متخصصو خلکو استفاده وکړي. اقتصاد پوه ته پریشتي ټیپ ډاکټر ته پریشتي دوی خدا کارم نه کوي. دوی خو دې کلینیکونو رئیسانم ملایان مقرروي.
طالبان داسې یو حالت په افغانستان کې چې شبیه یا د دې تورته حالتونه په الجزائر کې په تونس کې المغرب کې یا په مراکش کې راغلي دي. فرق دا او یا د نورو هغه جنگونو او انقلابونو سره چې د غنه بعد په اصلاح کومه غالبه ډله راغلي ده د دوم نړیوال جنگ یا اول نړیوال جنگ نه بعد طالبان عینن په هغه فرمولو کې کرا وړو. مثلا په الجزائر کې انقلاب او انقلابیون بدلیږي را بدلیږي اما ډیر غټه کتله د ملت او روشن فکرانو او د پخوانیو په اصطلاح دولتونو اتباع او هغه په اصطلاح مجریانې هغه په خپل ځای پاتې شوی دی په خپل وطن کې پاتې شوی دی. افغانستان کې بعد له طالب له تغیراتو د ای او ایم راپور ده چې څه د پاسه 3 میلیونه خلک وتلې دي او دا ټول یعنی د جمهوریت ټول مشران وتلې دي په افغانستان کې نسته مکمل ټوله تخلیه وسوه. پارلمان ټول غړي تخلیه شوی دي. نظامیان اعلی رتبه خلک ټول تخلیه شوی دي. د 50,000 څه د پاسه د جواز د انجیوګانو مؤسساتو دا ټول وتلې دي خاوندان. زما په نظر وحشتناک خلا هم موجود ده او بل دا ده چې افغانستان د نورو لکه الجزائر باندې بعد د یو انقلاب چې بل انقلاب دی اسلام پالو راغی یو ور دي سلفیان راغی یو ور دي اخوانیان راغی بیا یو ځل په منځ کې د تقریبا دیموکراتانو موافقت راغی. دغه فرق دا و چې الته بیا فشار نور نه و. دلته په افغانستان کې لا تر اوسه جنگ روان ده. مثلا د نړۍ د ټوله دنیا جبهه د طالب په خلاف د خو عادي خبره نه ده. په منځ کې تاسې د نړۍ تحریم دغه وګوري یعنی کدا تحریم په امریکا باندې درې کال وځسوي وای دوی به د ونو پانو خوراک ته اړسوي وای. دغه سیالات چې په افغانستان راغلي د افغانستان 15 روپۍ په جیب کې وي هغه عزیز خیر درخه مغل 35 میلیارډ هغه وګرځول یو غنی مملکت
ننګ سبب په مقابل کې اره 40 میلیون ډالر ورکوي. دغه پیسې د خلکو ته سی ورکول کیږي دا چې د افغانۍ ارزښت نټی تیږي. دغه د شنه به په نظر کې ونی سي د افغانستان
کوچنی اقتصاد ته پکتو
ډېری پیسې دي.
دا سروان صاحب دغه د غلا او د قمار معامله د دې مملکت او د دولت ترمنځ د تعامل مسله نه ده. دولت له دولت سره د تعامل بحث بیل بحث ده. دا چې وایي چې موږ په تورو کڅوړو کې پټ نه اعلانوي امریکا چې دا کار دوی کړی ده کنه کوي، لس واري پښتنه وسوه چې تاسو دا کار پیسې ورکوي کنه ورکوي. اوس دا جان سابکو یو راپور ورکړی ده چې ولس نیم میلیارډ ډالر افغانستان ته ورکړل شوی دي. په دې کې او میلیارډ ډالر اتنه دي دوی هغه مصارف چې دوی دی باندې کړی دي. تامست لدې سره کتلې دي، لږ سره کتلې دي، بزنس میټینګونه دي یا سفرونه دي، پاره کې 3.5 میلیارډ هغه روپۍ هم غړلې دي چې سویس ته انتقال شوی دي. یعنی د افغانستان جیب ته لدې لس میلیارډونه د غلس میلیارډ چې ماته ست یاد کړو دا په څه کې شامل نه دي. اپاتې پیسې چې دوی حسابي هغه هم همدې ته ورته پیسې دي چې اوایي یادېږي، یعنی قرضدارانو ته ورکړل شوی دي هم د امریکا لخوا چې په کې 2.5 میلیارډ دي. پاتې سویدل ته یو 2 میلیارډ یا 3 میلیارډ دا دوی هغه پیسې یادوي چې د دبليو اف پی لاري، د ورلد بانک لاري یا د فاو لاري دوی ورکړي دي. هغه غیر اقتصادي پیسې ده، د اقتصاد جوړونې پیسې نه ده، د دولت سره د تعامل پیسې نه ده. یو هباو دینار د دغه پیسو د دبليو اف پی یا د نورو ارګانونو دا د دولت د خزانه لاري یا د موجوده اقتدار لاري مصرفيږي نه. چین اف اپروچ چې ورته وایو د الف نه تریا پوری د دې پیسو ټول
لیکن د خپل دی افغانۍ ثبات ساتلې ده. د افغانۍ له ثبات سره خو مرسته کړې ده،
د افغانۍ له ثبات سره د مرستي بس ډیر امیق ده. د ډالرو د فرار مخنی ولسوي ده. په تیرو وو کلو اتو کلو کې د افغانستان څخه کم 200 میلیارډ ډالر روپی وتلې دي. دا د خلکو قراردادیانو، پیسې دارانو، تجارانو د هغه چا سره چې اغه سیلاب غوندی وتل، اغه د امریکا د پیسو چې کوم افغانستان ته راغلي د دینړی، امریکا له افغانستان سره په شل کال کې 140 میلیارډ ډالر د جان سابکو په شپیتم راپور کې ده. دا له افغانستان سره ملکی مرسته شوی ده او د نورو شریکانو جمله
خو سید، لیکن وسم د پیسې وزه وس احمد او محمود خپل کور خرڅوي، پیسې په جرمنی کې ترلاسه کوي یا په انګلستان کې یا په بل ځای کې. دا قصه فکر کوم چې وسم روانه ده. خو خیر یو اوریدون کې مو ډیر منتظر پاته شوی دی. اول به د تو ورشو
یو بس بس تکمیل کم تاسو بیا بل سوال تلارسئ.
مهرباني.
د افغاني د ثبات مسله یاد کړه، نیمګړی ما پریږدئ، زه به تاسو عوامل 15000 بیان کم.
مهرباني.
بل مسله دا ده چې دلته دوراني حالت کې سرکولیشن اف منی پدې کې دا جریان کې د پیسو خروج کم ده، یعنی چې لرنج نه وزي، ل د دایره نه وزي، دا کم سوی ده. بل دا ده چې مبادلات په افغاني باندې ډیر سوی دي، د افغاني ارزښت سوی ده. بل نوې افغاني چاپ سوی نه ده چې هغه تورم ایجاد کړي. بل دا سټیل مسائل نور دي ور سره شپږو مسلې. صرافه مارکیټ په افغانستان کې مکمل بې کنټرول وو، هغه کنټرول شوی ده. فرار دي سرمایه اوس ډیر محدود شوی ده، ډیر قوي فرار دي پیسو نهسته. دغه مبادلات دی بانک چې ډالر باسي، دغه مر ډالر خو افغانستان تر ازي سره بیرون نه تجارت ملزان سره راوړي. تر دا نه ده چې دا تاسو 40 میلیون ډالر ته اشاره کوي چې دا هم مبهمه پیسې ده.
بله بله، یعنی نور عوامل هم لري په دې کې شک نشته. په یو هیواد کې چې پیسې کمې وي، د افغانۍ خپل په باره کې ډېر د کمبود په باره کې ډېری خبرې کیږي. سلامت اوسئ. اوس په ورشو یو اوریدون کې ته ځان راو پیژنې. آزادی رادیو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي.
زه اوسامه د هلمند ولایت ته چې کیو له سوالې ته کاروان صاحب ته او همکاران ته ټول ته سلامونه وایم.
مهرباني کوي صاحب.
زما په نظر زه به دا ته وایم چې ظلم وحشت و عیاشی و دا چه و دا پر افغانستان باندې تیر رسوله. انشاءالله و رحمان و بشیره نظام پر راسی او آقا دا جمهوریت پا وقتی و ولی چه هر سوک با پر لاری تیره ده پر زنزیر بیرا گیر که چه تا طالبی و لنگواتا دی پیر چلی ده و جیر دی پریشه ده ده و چا با خپر مسلمانی نسو کاله بس دا طالب و بس بزوره و پولیس با روپی د دنیا خپلی وهی دی و زنانی دی پر راگر دولی و کشران الکان دی راگر دولی و زورول بوا و پر اطراب سین و بمبار و چاپیش شروعی در دخلق دا عموش با دا شپی و قطغاس سواس دلو یو دای بمسر کتوه چی بمبار برا بین شروع و امریکایان و داخلیان برا بسن زغاس دلو دو نی ظلم امریکایانو نه کوي لکه دا داخليان چې کوي او په دې کې دا چارواکي ډېر سخت سخت مجرمین و چې اسلامي امارت و بخښل دی او لوی عفو و چې موږ د
مهرباني وکړئ د اوریدونکو خبرې خو مو واورېدلې. دوی ته څه وایي؟ ستاسې وایي چې نه امنیت نه دی ښه شوی. خلکو ځینو خلکو دا ډول مشکلات هم درلودل چې مثلا دوی د بمباریو خبره کوي، د پولیسو د تیر نظام، د پولیسو د بد برخورد شکایت کوي. دوی وایي چې اوس دغه تغییر راغلی دی.
بله، خب زه ستاسو خدمت ته باید ارزو کوم چې زه هیڅ کله د دې طرفدار نه نه پخوا نه اوس او نه به په راتلونکي کې چې د ملکي وګړو ژوند، مال او نورو شتمنیو ته جزئیترین ضرر ورسید. که هغه بهرنیانو دا کار کوو بعدې کول جنایتي کړی، که هغه سهون زمونږ پوز کړی دی، هم البته چې زمونږ پوز هیڅکله عمدن دا کار به نه کړی، که سهون کوم کار کړی شوی اوسیږي احتمالا ښه کار نه دی شوی. خو دا جوته ده ښاغلی څاروان چې طالب انفجارات کول، طالب ډېر بده بې امنیتي په ټول افغانستان کې حاکمه کړې وه. هغه کارونه چې دوی کول، هغه ځان چاودنې چې دوی کول، هغه وحشت چې په افغانستان باندې خپور کړی و، تاسو په یاد راولئ. دغه د مثلا د جلال آباد یوه پیښه په جلال آباد په کابل بانک کې چې یو څوک راځي او توپک په لاس کې دی او انسانان وژني، ښځې، ماشومان، نارینه، سپینګیري، همداسې په خسره سینه دا خلک وژني. یا هغه انفجارات چې دوی کول په مکتبونو کې، په پوهنتونونو کې، په چارایګانو کې، دا چسپکي بمونه چې دوی لګول، نور انفجارات چې دوی کول، دا خو همدوی امنیت خراب کړی و. چیرته مثلا هغه وخت نه چې دوی په د 2015 کال نه چې دوی هغه فعالیتونه چپ پټ امریکایانو سره راپیل شول، اوس ماته ویلی شي چې کوم امریکایي دی متضرر کړی وي، وژنه او زخمي کول خو پرېږدي. دوی خو پټې هغوی سره خبرې کولې او دوی دا جرات نه درلوده چې یو امریکایي یا کوم بل بهرني ته هغه حد اقل ضرر ورسوي. دوی دروغ وایي ښاغلی څاروان. د هغې د خاطر زه په دوی باندې اعتماد نه لرم. دوی څوک یې وژل؟ خو افغان عسکر یې وژه، خپل هموطن، خپل وطندار یې وژه، خپل هیوادوال یې وژه، خپل د کوڅې انسان یې وژه چې د یو احساس د مخې تللی وو اردو ته یا پولیسو ته یا نورو امنیتي ادارو ته. څوک خپل وطندار وژني؟ ته لاړ شه په دغه پاکستان کې چې ته ورسره ډېر نښتې، ډېر زیات ورسره ملګری، هلته ستا استادان دي، ته لاړ شه یو پولیس ته، یو پوځي ته چپ وګوره چې سر باندې د تبله وهي که نه. اما تا زما عسکر وژه، تا د افغانستان عسکر وژه، تا د افغانستان بچه یې وژه، اوس په کوم حالت کې یاست؟ دغه پښتنه موږ د چا نه وکړو؟ دغه خلک زما وو که نه وو؟
بله صاحب،
ډېره پوهېږي. ښاغلی څاروان، زه به یو شی ووایم چې درې ولایاتو کې زه دغه درې ولایاتو چې نومونه یې اخلم د هغې نه نه یم، زه د کابل یم، لغمان، کونړ، ننګرهار. په دغه ولایتونو کې د ټولو نه زیات تلفات هم پوځیانو ورکړل او هم ملکي خلکو ورکړل. دا د چا د لاسه؟ دې تاوان څوک ورکوي؟ دا چې جفا شوی ده، دا چې جرم شوی دی، بهرنیانو کړی دی، هیڅکله د تایید وړ نه ده. او ورځ به راځي موږ به د بهرنیانو نه دا پوښتنه کوو.
ښاغلی احمدزی ته استاد، زر ورځې تیرې شوې د طالبانو حکومت چا په رسمیت ونه پیژنده، ځینې وایي که په همدغه شکل سره دوی روان یي، زر ورځې به نور هم تیرې شي، څوک به په رسمیت ونه پیژني او تاوان به افغانستان او افغانان کوي، د دې ملامتي به د طالبانو په غاړه وي. څه وایست؟
زه فکر کوم چې په دې رسمیت پیژندنو تعریف باندې به جانباز صاحب څه پوښه پوهېږي چې هغه ډیپلوماټ ده. خو زه چې څومره معلومات سره ما ډیر هیوادونو تقریبا و ډیر هیوادونو خپل سفارتونه افغانستان
کې په رسمیت نه پیژني، د رسمیت پیژندلو مسله بیل ده.
راځو هم دې خبرې ته، هم دې خبرې ته راځو. رسمیت د دې لپاره کیږي چې ته یو ملک سره تجارت او ویزا او راکړه ورکړه او تګ راتک اسانه وکړي سي. نو هغه کارونه اوس د سفارتونو کوي. نو چې کوي نو دا سم نه ده چې بيخي هیڅ نست
په نظر د هیڅ مهمه نه ده که د چین سفیر حکومت وایي چې زه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژنم رسمنی منم یا ملګری ملتونه چوکۍ نه ورکوي دا هیڅ مهمه نه ده.
نه دا مهمه ده، دا مهمه ده، په دې کې شک نشته.
یو مهم هغه اړخ دا وګورئ، تیر کال په متحده عربي اماراتو کې د اقلیم کانفرنس او دا اقلیم موضوع زکه یادوم چې دا اوس افغانستان لډر شدید اقلیمی بحران سره مخامخ دی او دا د سیلون راځي. دغه کانفرنس کې میلیارډونه ډالر هغه یوادو ته چې اقلیمی بدلون په خاطر زیانمن شوی دی کومک وشو. افغانستان د دې لپاره چې په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه درلود هیڅ استازي ونه غوښت.
بله، دا یو لوی خلا ده، په دې کې شک نشته چې اسلامي امارت و نه تناوت او دې دونه کړی شو چې د نړیوالو غیر ترلاسه کی حمایت او ملاتړ ترلاسه کی. هغه ضروری ده چې دې باندې کار وکړي او دا نړیوال ملاتړ او رسمیت پیژندنه
کار وکړي. آیا په دې اوسنی شکل سره چې دوی روان دي چې جنونو ته اجازه نه ورکي، خزو ته اجازه نه ورکوي، دا سخت دریزي پالیسي چې دوی لري، فکر کوي چې دنیا باید دوی په مقابل کې خپلې پالیسي بدلې کړي؟
زه فکر کوم چې دا دنیا به دومره زیات دوی ته احتیاج نه ایږي، ځکه موږ زیات، یعنی افغانستان زیات دنیا ته احتیاج ده. نو انعطاف په کار ده چې اسلامي امارت خپل انعطاف وښيي په دغه مسایلو کې، لکه د جینو مسله، د ښځو مسله، دا کوم مشکل نه ده، خو اسلام کې واضح ده، نو علم باندې فرض ده، په نر او ښځه باندې فرض، نو هغه باندې به دوی پوهنتون خلاص کړي، ښځو ته د کار زمینه مساعده کړي. اوکې صحیح ده، هغه شرعي حجاب ده، هماغه دې پکې وي، مشکل
نشته. دا سې ډېر شواهد ته چې دا خو تاسو وایست، لیکن عملا تاسو په دوی کې دغه انعطاف ویني؟
زه دغه انعطاف بعضو خبرو کې خصوصي د معلوماتي بعض مشران دا خبرې کوي، خدا چې دی پالیسی لیول ته دا خبر نه رسول دی به
درست
دی باندې کینی خپل منځ کې په دې باندې خبرې وکي، هغه څوک سخت دری زدي یو هغه په دې باندې پوي کی چې وروره دا تعلیم او تحصیل چې درس کوم چې تاسو وایئ چې نه تاسو مپرې
ډیر مننه دې لپاره چې وخت کم د ممدی موضوع باندې دې ننګ صاحب نظرم غواړو چې واورو. ننګ صاحب تاسو فکر کوئ مال زر روزی تیر شوي د زینو په باور زر روزی نوري هم کتیر شي، طالبان خپل د ریزونه نه بدلوي او افغانستان به همداسې په نړۍ کې منځوي بي، تاسو څه فکر کوئ؟
زما په نظر یو دو جانبه تعامل ده، رسمیت پیژندنه او دو جانبه منافع که ایجابو کې بیا رسمیت ایجادیږي، یعنی حتی بهانه نه ورته پیدا کیږي. یو څلور اصل دي په ملګرو ملتونو کې د رسمي دولتونو دي په اصطلاح چې اعتباري دولتونه دي ورته وایي، هغه کې مثلا د نفوس موجودیت، حاکمیت، حکومت او هغه فیصله سيطره چې یو دولت باید ولري. هغه عناصر دوی وایي چې په طالبانو کې پر د خپل ملګری ملتونو اداره وایي.
پر هل ډیر زیاته مننه له ټول ملمنو څخه، وخت مو دومره پای ته ورسېدو. سلامت اوسې شاغلی جانباز، شاغلی ننګ او شاغلی احمد زای. شبنم دونی دونی وی شبنم دونی دونی وی شبنم دونی دونی وی شبنم دونی دونی وی شبنم دونی دونی
شایسته ناوکی پشتنه ناوکی بسر شال دی زر زری دی شایسته ناوکی او پشتنه ناوکی پتا جوڑ خوشالی دی شایسته ناوکی پشتنه ناوکی بسر شالی زر زری دی شایسته ناوکی پشتنه ناوکی پتا جوڑ خوشالی دی شادی زر زری دی شایسته ناوکی پشتنه ناوکی پتا جوڑ خوشالی دی چی هر طرف اڑو سوزی ملکونه شایسته ناوکی پشتنه ناوکی بسر شادی زر زری دی شایسته ناوکی پشتنه ناوکی پتا جوڑ خوشالی دی Yeah.